قبله حیواني خوراکه تولیدوي. د طالبانو د حکومت د کندهار د مالداري امیر مولوی محمد حمید وایي کندهار په دې برخه کې پر ځان بسیا سوي او د یادو فابریکو تولیدات د کندهار ترڅنګ د سویل او د افغانستان نور ولایتونو ته استوي.
په کندهار کې اته تنې غټي فابریکې دي د حیواني خوراکي چې په هغه کې د چرګان لپاره تویر لپاره هم دانه خوراکه تولید کیږي او د کوچنیو غټو حیواناتو لپاره هم خوراکه تولید کیږي. نو هغه چې کوم څوک د ضرورت په اندازه باندې ورته وایي هغه رقم متراکم خوراکه چې وخت پر وخت یې موږ دغه خوراکي د فابریکو سره نظارت کوو او د پروتینو اندازه یې ګورو که هغه د چرګانو لپاره وي که د کوچنیو یا غټو حیواناتو لپاره وي خو تولید یې کیږي په کندهار کې.
په کندهار کې لسکونه د چرګانو او نورو څارویو فارمونه سته چې فارم لرونکي د تولید دغه ډول فابریکې د مالداري د ودې لپاره مهمې بولي.
ازادي راډیو لا تازه خبرونو مهمو راپورونو ژورو تحلیلونو معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي راډیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنیو څپو دولس شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر اوو بجو پر لنډو څپو نونس یوویشت او پنځه ویشتو مترو موندلی سئ.
زموږ خپرونې په ژوندۍ بڼه د ازادي راډیو پر ویب سایټ او اپلیکیشن هم اوریدلی شئ. ازادي راډیو ډاټ کام ته ورشئ.
آزادی رادیویی مجله د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
احمد شیبریم شیچری.
ننګیال د پښتو د نوي شعري بهیر د خایست یو نخوا
دار وشات. ننګیال تلین شو په خبرونه کې د دې ویر او لمانځنې ترڅنګ د امنې فنا غزل لرو.
دومره وحشتونو کې لا هم هسکه ولاړ یم، نه طوفان را ماته کړمه، سیلابو وړی یم.
د داستانونو له ژباړونکي عزت الله پېژان سره شخېدلی یم.
غوښتل مې چې داسې یو مثال د نړیوالو ادبیاتو وړاندې کړم چې موږ هم کولای شو چې په پښتو ادبیاتو کې داسې پنځونې وکړو.
د فیصل ځلاند لاندې کیسه.
د خلی خوان مې داسې بد دی لکه سړی چې کوم سیخ درمل تر ستوني تیر کړي. هیڅ شي ته مې
او په دې خبرونه کې به د تسبیح د کلتور په اړه واوري او له چارواکو څخه مو د کندهار د تسبو د صنعتکارانو له غوښتنې خبرو.
د دغو کانو په رایستلو کې چې زموږ سره دې مرسته وکړي، هلته چې دا د غره ډبرې راخیږي موږ به حکومت ته یو شی ورکوو، حکومت به موږ ته یو شی راکړي.
د دې اونۍ په پیل کې د اسحاق ننګیال شپږویشتم تلین و. منلی شاعر ننګیال د 1990 کال د ثور په اتمه په پېښور کې د زړه ته درېدو له امله وفات شو. د ده شپږویشتم تلین ځینو په خپلو فیسبوکونو کې ولمانځه، ځینو په ټویټر کې اشاره ورته وکړه، د ده ارمان یې وکړ او په لسګونو شاعرانو د تورې له ستورو په نوم د واټساپ ګروپ له لارې په ګډه د ده د تلین ورځ داسې یاده کړه چې یو شمېر لیکوالو د خدای بخښلې ننګیال په ژوند او فن خبرې وکړي او په لسګونو شاعرانو د هغه د یوه غزل په مځکه طرحي شعرونه وویل. تفصیل په دې راپور کې اورو چې د اسحاق ننګیال د یو غزل په ترنم سره پیلېش.
د یار محمد پردیس په غږ کې د اسحاق ننګیال دا غزل د توري لستورو واټساپ ګروپ نه اوریدل کیږي. کوم کې چې هر میاش د نړۍ له ګډ ګډ نه په لسګونو شاعران راټولیږي او آزادې مشاعرې ترسره کوي. دا ګروپ د اپریل په ویشتمه شپه چې د غوی د میاشتې له اتمې نیټې سره برابره وه د ځانګړي سبک شاعر ارواخات اسحاق ننګیال شپږشتم تلین ته ځانګړی شوی و چې یو شمېر لیکوالو د هغه په ژوند او پن خبرې وکړي چې یو پکې لیکوال او کره کتونکی محمد زرین انزور و. نوموړي په خپلو خبرو کې د سیندونه همري له کتاب څخه د خپلې سریزې یوه برخه هم ولوسته چې دلته یې یوه نمونه ستاسې پر وړاندې ږدو.
سیندونه هم مري نن شپږش کاله پخوا په جرمني کې د افغانستان د کلتوري ودې ټولنې لخوا د ښاغلي ډاکټر یون په همت خپرېده. ما په هغه سریزه کې چې سرلیک کې و اسحاق ننګیال د پښتو د نوي شعري بهیر په یون کې یو ځای داسې لیکلي و: ننګیال د پښتو د نوي شعري بهیر د ښایست یوه نښه وه. ننګیال زمونږ د شعر د نوي کتاب یوه زرینه پاڼه وه. اسحاق ننګیال په وروستیو شلو کلونو کې د افغانستان د شعري بهیر له څو فوق العاده او استثنایي شخصیتونو څخه دی. چې البته هغه وخت کې شپږش کاله پخوا شل کلونه و، اوس د دې غمیزې د پنځه څلوېښتو کلونو نه هم زیات وخت اوړي. دغو غمجنو بهیرونو کې موږ ته کومه ښه ډالۍ هم که دغو غمجنو بهیرونو را کړي وي، ښایي یوه یې د ننګیال په څېر د یو شاعر ظهور وي.
د دې ګروپ ویاندي شاعر او ژورنالیست سعید شینواری کوله. نوموړي د اسحاق ننګیال هغه غزل ووایه چې شاعرانو پرې طرحي شعرونه لیکلي وو:
منم چې وطن وران شو مګر وران نه شو، دغه اسمان یې په سر کې و اوس تومان نه شو، دغه مجد څه د بیړی شته، دا مې کلی دا مې کور، خبر دې چېرته نو په طوفان نه شو، دغه.
ورپسې ګڼو شاعرانو د اسحاق ننګیال په غزل طرحي شعرونه وویل چې د احسان الله درمل او عقیلی اسد د شیرونو نمونې ستاسې پر وړاندې کدو:
خپله ځمکه سریخ کا هسک به یوې سر، د دوړو په څېر مل د هر کاروان نه شو، داګر درمله تور ولېږي د سپوږمۍ په خوله به یاد، د شیخ په خوله تر اوسه مسلمان نه شو، داګر
ما راوړله پناه ورته پنجرونه د دیوانو، خو څه وکړم چې ما پرستان شو، داګر تو وغږېدي ما مې عقلي خپل زړه ته کېکړ زری په آیاتونو د قرآن نه شو، داګر.
پیر محمد کاروان او عبدالله پیکار د اسحاق ننګیال پر غزل ترخي شعرونه وویل:
میم د یو له مینې پښیمان نه شو، داګر لغېږي د معشوق وطن روان نه شو، داګر جیب جیب یې هر ګړنګ دی ډک له مینې د مولا، چې تش له ازانګونه د ازان نه شو، داګر گل گل پکی ٹپی دی سما دو زمانے خالی درو ہی لئی لیا قربان نشدا غر
حمدا چی پا ذہنونو کی مشار دے او جگڑا دا پیڑے وشوی چی شار دے او ودان نشدا غر دخپل سپیر تقدیر پسرو غرمو کی لولا پیو زنوک دا جلوحلیو سایبان نشدا غر
پر لزگونو ترہی شیرونو سربیر یوش میر شاعرانو د اسحاق ننګیال د غزل طرحه په نظمونو کې هم ځای کړی و چې یو پکې عبدالغفور لیوالو د نوموړي د نظم یوه برخه صدا رنگی و:
غواړه تا ته ناست یو چې سپرلي سره به راشې، د سیند په غاړه غاړه له شنیلي سره به راشې، د تورو سپینو ورو له شلنګي سره به راشې، د شل باراني اوښکو ته ګریوانو نشته غر، چې ما یې د ډبرو په زنګون ایښی و سر، د مور غوندې له ما سره ستومان نشو دا غر.
یار محمد پردیس د اسحاق ننګیال ځینې شعرونه ترنم کړل چې د یو غزل سو بیتونه یې دلته راخلو:
ماته د انکار تا تا دو خبر نه دي ستا، تا تا د راتلو ماته د تلو خبر نه دي ستا، خو به ماړی د وادو بیا راته ودان کړي، ماتل دروجنو دګیلو خبر نه دزدا.
اسحاق ننګیال په 1998 زیږدیز کال د اپریل په 20مه چې د 1901 مریز کال د غوی د میاشتې له 8مې نیټې سره برابره وه پېښور کې ومړ او خاکی جسد د افغانستان په لغمان ولایت انینګار ولسوالۍ اړوند بسرام کلی کې خاورو ته وسپارل شو.
دروشات ننګال ارواد شاده شي. لنن شپږ بشکاله مخکې چې اسحاق ننګال وفات شو، د څلور شیری ټولګې چاپ شوې وې. ډالۍ، سپیرډاګونه او غوړېدلی پسخلۍ، هغه شیبې، هغه کلونه او څاڅکي څاڅکي. لیوې خبرتیا وروسته شعر لرو. د امینې فنا شعر.
آزادی رادیوی مجله په azadiradio.com کې له آزادی رادیو
پرې خبرونه کې وړاندې لنډه کیسه اوریدلی شي. د داستان د ژباړې پاړه به هم واوري، خو سمدستي د پیاوړي شاعري امینې فنا یو غزل د دوی په شخ.
آه آه په نازک وجود لازه څومره پیاوړی یم، آه آه په نازک وجود لازه څومره پیاوړی یم. هیڅ مې ستړي ژوند ته ګیله ونه کړه چې ستړی یم. دومره وحشتونو کې لا هم هسکه ولاړه یم، دومره وحشتونو کې لا هم هسکه ولاړه یم. نه طوفان را ماته کړمه سیلابو وړیم. عشق ما که ژوند کې نور هر یو میدان ګټلی دی، عشق ما که ژوند کې نور هر یو میدان ګټلی دی. تم چې بایللی یې په دې سخت نیمګړی یم، تم چې بایللی یې په دې سخت نیمګړی یم. ستا د بیلتانه غم ته هیڅ غم د دنیا غم نه دی، ستا د بیلتانه غم ته هیڅ غم د دنیا غم نه دی. زله دې غم ورسته د غمو د کاله غړیم. ستا په انتظار مې دومره شپې کړې شوګیرې تیرې، ستا په انتظار مې دومره شپې کړې شوګیرې تیرې. ستا د وصال شپه که راشي زه په خوبه وغړیم. یاد د مستو سترګو کې دې غرقه شم فنا شمه، یاد د مستو سترګو کې دې غرقه شم فنا شمه. یاد مې شي چې ستا د دیدن پاتې پوره وړیم، یاد مې شي چې ستا د دیدن پاتې پوره وړیم. آه آه په نازک وجود لازه څومره پیاوړی یم. هیڅ مې ستړي ژوند ته ګیله ونه کړه چې ستړی یم. دومره وحشتونو کې لا هم هسکه ولاړه یم. نه طوفان را ماته کړمه سیلابو وړیم، نه طوفان را ماته کړمه سیلابو.
لاغلی فنا څخه مننه چې دا غزلې په خپل شخ په ازادي راډیوي مجلې خپرونه ولوراوه. مخکې تر دې چې د داستان د ژباړې په اړه واوري، د شعر په باره کې د کابل پوهنتون د ژبو او ادبیاتو د پوهنځي د استاد لال پاچا ازمون نثر په لنډو در سره شریکوم.
زه د شعر د پاره یو ځانګړی تعریف وایي یا هرڅه چې وایي ورته لرم، او هغه دا دی چې شعر چوکاټ نه دی. شعر یوه ښکلاییزه منځپانګه ده چې ځان په چوکاټونو کې ځای کوي، او هغه څه دي چې د شاعر ذهن له طبیعته را اخلي، بیا پی ذهنی او نفسی تجربه تر سره کئ هغه نو ورسته د په لفظونو کې دغه خپل نفسی او ذهنی تجربه چې دا وړاندې کئ دا کېدای شي د نثر په چوکاټ کې وي او دا کېدای شي د نظم په چوکاټ کې وي. نو د نظم چوکاټونه بیا مختلف دي او د نثر بیا مختلف دي. شعر یو رنگینی ده. شعر لکه څنګه چې ارسطو ویلی دي چې دا تخیل دی یا مخیل کلام دی، دا د تخیل او د تصور سره کار لري. دا د چوکاټونو ډیر پابند شې نه ده چې موږ وایو مثلا موږ به وایو دا نظم ده، او وګورو چې په نظم کې شاعري شته که نشته، شعر په نظم کې شته که نشته. نو شعر بیل شی دی او نظم بیل شی دی. نه پوهېږم چې زه به غلط یم او کار لکم ته دی، خو تر اوسه پورې دا د نظم او د شعر توپیر زموږ په پوهنځیو کې او زموږ په ادبي حلقو کې دا نه کېږي، او دا دواړه بیل څیزونه دي. نظم خپله چوکاټ دی، چوکاټونه دي، او شعر چې دی یو رنگینی ده، یو منځپانګه ده چې هغه په هغه کې د لفظونو یو جادوګری ده، تخیل ده، تصور ده، هغه څه دي چې یعنی هغه کیفیت وړاندې کوي، شعریت وړاندې کوي.
له ښاغلي اوسپون سره د شعر پوهنې په اړه ږغېدلی یم چې دا مرکه به د ازادي راډیو مجلې په راتلونکو خپرونو کې بشپړه له تاسو سره شریکه کړم.
آزادی رادیوی مجله په دې ادبی فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر،
شعر د احساس نه د عاطفې نه شروع کیږي او بیا ځان نه ختمي،
هم کره کتنه له آزادی رادیو.
د خبرونه په دې برخه کې په لنډو د داستاني ادبیاتو د ژباړې په اړه د ژباړونکو لپاره لومړی اصل دا دی چې په دواړو ژبو مسلط وي او له موضوع سره آشنا وي. دا ازادي راډیو د خبر په برخه کې زه او زما همکاران ډیر کله له انګلیسي راپورونو خبر راخلو. په دې برخه کې زما د کلونو کلونو یو تجربه دا ده چې د هغه څه ژباړه سخته کیږي چې څوک ورسره آشنا نه وي. مثلا که څوک په کرکټ نه پوهیږي، نو د رنځونو، ورونو، څلور ورځنۍ لوبو، شلووره لوبو او ټیسټ لوبو په توپیر به په سختۍ پوه شي، او چې باندې پوه نه شو یوازې د کلماتو فهم اکتفا نه کوي. د داستاني ادبیاتو د ژباړې لپاره کره کتونکي یو لړ سپارښتنې لري. دوی وایي مخکې تر دې چې څوک یوه کیسه ترجمه کوي، باید د کیسې له کرکټر یا کرکټرونو سره آشنا شي، یعنی کیسه ولولي، د لیکوال په اړه څېړنه وکړي، ځکه چې د لیکوال پیژندل مو بیا د کیسې له روح سره آشنا کوي. داستان هنر دی. د هنري اثر په ژباړه کې ژباړونکي د کلماتو په برخه کې ډیر امانتدار نه وي. ممکن یو نیم ځای د وضاحت لپاره څه پرې ور زیات کړي او څه ترې کم کړي. د ولسمې پیړۍ فرانسوي فیلسوف او لیکوال والټر وای هغه کسان چې کلمه په کلمه ژباړي، نو ورته ویلی شو چې کلمه مو وژلې خو روحې پاتې ده. هغه داستاني آثار چې په اصلي ژبه کې ژورې کلتوري ریښې لري ممکن وژباړل شي، خو د ژباړې لپاره مناسب انتخاب نه وي. نو غوره ده چې داسې آثار ژباړې ته انتخاب شي چې مناسب وي. د داستاني ادبیاتو د ژباړې لپاره د نورو ژباړو په څیر تر هر څه مخکې دا پوښتنه مهمه ده چې ژباړونکی له ځانه وکړي ولې دا ژباړه. دا هڅه هم مهمه ده چې څوک یو کتاب تکرار ترجمه نه کړي، لکه د جورج اورویل د حیواناتو فارم کتاب چې لږ تر لږه دوه پله په پښتو ژباړل شوی دی. یو شمېر نور کتابونه هم همداسې دوه ځلي ترجمه شوي دي. ژباړونکی عزت الله پیژاند چې انګلیسي ادبیات لوستي دي، بیا د جورج اورویل یو ناول چې 1984 نومېږي ژباړلی دی. همدارسې د ترکی لیکوال عزیز نسین یو شمېر کیسې ترجمه کړې دي چې چاپ شوې دي. دوی یو شمېر نورې نړیوالې کیسې هم پښتو کړې دي. د دې لپاره چې د دوی د ژباړې له دې تجربې سره آشنا شو، نو د جورج اورویل د 1984 د ناول د ژباړې په اړه به ترې واورو چې څه شي دوی هڅولې دي چې دا ناول وژباړي.
زه فکر کوم دا افغانستان د خلکو لپاره زما په نظر باندې خصوصا هغه ځوانان چې غواړي په ادبیاتو کې د ذوق وړ موضوعات یا داستاني ادبیات ولولي، زما هدف دغه کټګوري خلک او غوښتل مې چې دوی ته داسې یو مثال د نړیوالو ادبیاتو وړاندې کړم چې موږ هم کولای شو چې په پښتو ادبیاتو کې داس پنځونی وکړو.
دا ناول چې کله تاسو ترجمه کاوه تاریخ مخکې تاسو ولوست؟
بالکل دا ناول چې و د کل چې د په 2000 په جام کال کې د کابل پونتون کې محصول هم د انګلیسي ادبیاتو دا ناول زما د ریسرچ او تیرینې په پونتون کې یو پروژه و مچ کړه دا ول وستي او زه مجبورم چې در وستلو ورسته پر دا ناول باندې یو تحقیقي نظر ورکم او تنقیدی نظر ورکم نو دا ما باید ډیر په دقت لوستلی وای او زموږ هغه پروفیسران چې و د انګلیسي ډیپارټمنټ هغه از کسان و چې هغه په ادبیات کافی تجربه درلوده او کافی اکاډمیک بکراوند درلوده نو هغه ته باید ما داسې یو شی لیکلی وای چې د هغو د قبول وړ ګرځېدلی وای لبدل شمر غزه د دې پروسې څخه تیر سولم بیا ما فکر وکړ چې شدا خو ما هغه پیسې لاسره کور نه کار و زه ټولنی ته څنګه کولای شم په دغه برخه کې یو څه وړاندې کوم خپل ادبیات کولای شم چې څه وړاندې کوم نو بیا مې تصمیم ونیو چې دا هغه مسلې په دوره کې دا ناول راوژباړم او چاپ یې کړم
د دې ناول ژباړه به تاسو آسانه و چې ورلمخه مو کار پې کړی و په دې شک نشته تاسو ځینې نورې کیسې هم ژباړلې دي د عزیز نسیان کیسې مو ترجمه کړې دي هغه هم څنګه انتخاب کړې یعنی د ژباړې لپاره مو ولې وړ و بللې
هغه موضوع زما په نظر باندې د ټولنې د هغو خلکو لپاره و چې هغه ډېر جدي ادبیات نه غواړي چې ولولي یا سویه یې عمره نه دي چې مثلا سارې په خلاصې نو ما فکر وکړ چې راسه د ټولنې دغه قشر ته هم د اقل د یو ځای څخه دوی د مطالعې او کتاب سره بلد سي بیا تصمیم ونیوي چې دغه په اصطلاح سره کومیډي او طنزي کیسې ورته راوژباړم او زما تجربه دا ده چې نسبت جورج اورویل ته 1984 ناول ته دا کیسې ډېرې مشهوره سوې او ما سره چې په ټولنه کې ځوانان خصوصا د کتاب د اثر وروسته تر چاپ وروسته مخامخ کېدل نو په دغه باره کې زما سره باز کوي او خوشول به نو زه پوس ولم چې دا دوه خلکو د پاره وو چې هغه غواړي چې داستاني تنزی ادبیات ولولي په داسې حال کې چې تاسو ته معلومه ده ترکی لیکوال عزیز نسین هغه په عین طنز کې ډېری ژورې اجتماعي ناخوالې چې هغه کېدای سي زموږ په ټولنه کې هم عامې مثلا ټولنیز عدالت و چارواکو په اصطلاح سره بی عدالتی او نور ټولنیز ستونزې هغه ډېر په یو ډېر خواږه او داستاني ژبه د طنز په شکل باندې ټولنې ته وړاندې کیږي زما هدف دا هم و چې کېدای
شي ټولنې ته یو پیغام ولري
په عین وخت کې د لوستونکي وخت ښه ورسره تیریږي په پیغام هم ځان پوه کی او کېدای شي دا یو پیلامه سي چې موږ په ټولنې کې ځینې نوي لیکوالان راټوکېدونکي لیکوالان دې ته واڅو یو بیلګه ورته وړاندې کړو چې دغه سې لیکنه
هم داسې لیکنې هم کېدای شي د عزیز نسیان کیسې مو له کومې ژبې ترجمه کړې
عزیز نسیان ما د فارسي څخه
په فارسي ژبه کې ما چې د عزیز نسیان کومې کیسې لوستې دي عادتن یو ډول عامیانه ژبه باندې ترجمه کړې دي او په دې باندې یو وخت یو نقد مال وسی و دی و ایرانی لیکوال یغه لیکلی و چې د عزیز نسیان داستانونه په ډیره عالی فارسی عامیانه ژبه باندې ترجمه شوې دي عامیانه ژبه بیا یو مشکل لري چې بیرته پښتو ته ژباړي اخه خواندې و جی څنګه
دا ډیر دقیق ارزونه سویده او زه خپل د اجبار په وخت کې د مشکل سره مخ شولم دی دی هغه سی لهجه کاری چې هغه په اصطلاح سره په کوڅو په بازار کې خلک خبر ور باندې کوي او هغه توري بیا مشکل د چې په دغه کې په قاموس کې پیدا کړي نو زه مثلا یارو دی کاروي یو چې ما ځین تر ازي دا ډیر کلونه مخکې دا وخت د مکتب رستیو رکیوم سیمفونی کې ومه نو په دا باندې ما سره نه خلاص دي اوس زه دغه یارو سید دا خو زه پیژم چې په فارسی کې څه معنا ورکړي دا زه دغه پښتو څنګه راو بدله او مناسبه کلمات څنګه ورته وکاروم خو ما ډیر کوشش وکړ چې عیني بدلی پښتو کلمې د ټولنې د سات کلمې پیدا کوم او وکاروم نو دا چې څنګه بریالی شوی یم نه پیژم خو تر کومه چې ما د خلکو سره خبرې کړې دي ژبه یې خوښه کړې ده او پیپویدلې دي
د پراته هم تاسو ځینې کیسې ترجمه کړې دي د کومو لیکوالو کیسې هم نسبتا ډېرې ترجمه کړې
ما تر ډېره پورې د اوس وروستۍ دغه چې ما کیسه وژباړله نو په هغې کې هم ځینې لیکوال ډېر دغه و په سلا سره نمونه یې زما د ځین څه وتله خو ما داسې
کولچې
ما به د کیسه لیکوالو د بیلابیلو کیسه لیکوالو دغه ټولګه پیدا کړې ده اوس هم ورباندې کار کوم نو تر اوسه پورې تکمیل نه ده نو هغه د یو لیکوال کیسې نه دي زه نسبتا هغه ته نه ګورم چې مثلا دا د چا کیسه ده داستان چې مې خوښ سو مثلا د ټولګې څخه د ټولګې څخه به زه بله پښتو ټولګه جوړوم
یعنی پخپل ذوق باندې قصې
انتخابوم بیا وروسته پښتو دغه کوم
پیژن څه د دې کیسو انتخاب کله ناکله کېدی شي چې کیسه په بهرنی ژبه سو کول بل ډیر خوند ورکي لیکن سبه کله ترجمه کوي خوند دي لداغه څه سره مخامخ شیدیا
دا ژباړه کې تر ټولو غټ دغه د اړه ته چې به ورسره پام وکي څوک د کیسې په انتخاب کې پام ورته وکي دا چې ما وځو ټول چې زه انتخابي کیسې دغه کوم یو معیار زما لپاره چې ما ځان ته ټاکل دغه د دې چې زه وګورم چې د ټولین داستان د دغه فیصله سره د دغه داستان سیټینګ چې دی مثلا هغه زمان او مکان چې دی زموږ د افغاني ټولنې سره څوند سر خوري افغانان کدا کیسه په پښتو کې ولولي هغه څوند په پوي خو به سي خو څوند خوان به ورکې څنګه به پدې کې څه ځان وویني نو اکثر وخت د دې استون سره زده مخسو یم په دا خطر باندې زه ډېر زړه نه شکوم چې هر شي کیسه چې هغه په انګلیسي کې شي کیسه یا لیک سي هغه زه د خپل ټولین د پاره انتخاب کوم دا معیار ته پکې تو سره ځکه چې کله چې یو ولستون کې یو کیسه ولې هغه باید په دکسي کې په یو اړه کې ځان ومومي او د څور سره ولار سره د ځان سره لکه د وبو د جریان سره د سندې چې د وبو د جریان په مقابل تو طرف کې روان بیا په زړه پورې هم ناراضي او هغه ذوق چې دی د لوستون کې هغه هم نه خړوبوي سید علي کیسې او نړیوال کیسې او په ټول پورا کیسې موږ په انګلیسي کې ډیر زیات لرو اما کله چې موږ باړه کوو دوه ټکو ته باید پام وکړو
د همدې له خطره ډیر حرکتون کې دا وایي چې هر څه نشوړل کیږي پیژان صاحب منم ورو ده دا سجیت اړوي مچلې پدې غنه کې وړاندې یو لاندې سهم لرو
ل لیکوالو په هانو او هنرمندانو سره مرکې
په ازادي رادیوي مجله کې واوري
لاندې کې سه شعرونه
په رادیوي مجله کې واوري
دا سجی رادیو مجلې په دې برخه کې تاسو ته لنډه کیسه لرو د بی وخت په نوم د فیصل ځلاند لنډه کیسه د دوی په شخ
خله خوان می داسې بعد د لکه سړی چې کوم تریخ درمل ترستونی تیر کړي هیڅ شي ته مزر نه کیږي مړه می راوخیسته خو نیمایی می هم و نشوای خوړلای نیاب می وایل چې ناروغ ته د دنیا هر خواګه می وراوړې د تلکه کاهو داسي وی دباندې چوترې ته راوتلیم. چوکۍ مې دیوال ته ښه ورنږدې کړې ده. ځینې وخت ځان داسې شاته پکې واچوم چې د چوکۍ د مخې پایې راپورته شي، شاوخوا وګورم، بیرته ځان پکې راسم کړم. که د چا راپام شي وایي به ناروغ نه دی، مستی یې کړې ده. د چوترې لاندې سبزي لکه مینځلې دي چې ویته کش نه ده. د ګندنې په نری پوله یو غنم ولاړ دی، تر نیمایي یې ډنډر شین ښکاري، پورته بیا ژروالی ورسره ګډ دی. په سر کې یې ژړ بخونه وږی داسې یوې خوا ته کوږ دی لکه په زور دی چې پکې تومبلی وي. چې له کوټې راووتم لومړی مې په همدې غنم سترګې ولګېدې، باد به کله یوې او کله بلې خوا ته کوږ کړ. شاوخوا سرای له سبزیو ډک دی، خو هېڅ شي ته مې پام نه ور واوښت. په سبزي کې مې نعنا خوښ دی، خو په ناروغۍ کې ښه نه راباندې لګېږي. د غنم په لیدو مې په زړه کې راتېره شوه چې څنګه یې پرېښی دی. پلار مې په سرای کې نه بې مېوې ونه پرېږدي او نه هر بوټی. د غنمو خو یې آن له کوره د باندې لا ښه نه راځي. عجیبه ده چې دا غنم ولې بې وخته جیر شوی. کوچنی وږی یې ښایي خالي وي که به یې غنم کړي وي، خو لا وختي دی او غنم په خوالي ته نه دي رسېدلي. دوه ورځې وړاندې چې ښه وم لاندې پټیو ته کښته شوم، هلته غنم لا شنه ولاړ وو. یوه سړي راته ویل د غنمو د مستۍ وخت دی، دې غنم ښایي مرض کړی وي، که نیولې به د مستۍ په وخت کې داسې خوار او په سختۍ ولاړ وو. شاوخوا یې ټول شیان شنه او تازه ښکاري، ده ته چې ګورې سړی نور هم ناهیلی کوي. ورور مې له کوټې غږ راوکړ، دننه راځه، که ناروغي دې داسې ژر غلی کوي بې وخته به سپینګیری شي. سر مې هماغسې درد شو، بدن مې بیا راتود او دروند دی لکه چې بیا مې تبه کېږي. غنم ته ګورم، هماغسې ژر زبېښلی ولاړ دی. مازې معمولي باد یې هم یوې او بلې خوا ته زنګوي، باران هم غټ غټ څاڅکي اچوي. باید ننوځم، که جوړ وم وروسته ورته راوځم، که تږی و اوبه به ورکړم. خو ژېړوالی به یې له تندې نه وي، که وایي شاوخوا سبزي به هم داسې وه. هسې نه، ورور مې بیا غږ راوکړي، نور نو ننوځم. باران هم داسې بې وخته پیل شو چې راوتلم آسمان دغسې وریځو نه و پوښلی، لمر و.
له ښاغلي ځلاند څخه مننه چې دا کیسه یې په ازادي راډیوي مجلې ولوروله.
ازادي راډیوي مجله په ازادي راډیو ډاټ کام کې له ازادي راډیو
د خبرونې په وروستیو کې د تسبیح په اړه. تسبیح عربي کلمه ده چې د ستاینې معنی لري. د تسبیح اړول یو کلتور دی چې نن سبا د افغانستان په څیر په ځینو اسلامي هیوادو کې لږ ډېر خوړېدلی او په ځینو اسلامي هیوادو کې په هېرېدو دی. تسبیح هم له لرګي جوړېږي، هم له هډوکو، هم له پلاستیک او هم د خټو په څیر له ځینو نورو شیانو او هم له ډبرې. خو ګران بیه تسبیح د ډبرو وي. تسبیح تر اسلام مخکې هم دود وي. پخوا به د عیسویانو کشیشانو د تسبیح په اخره کې د صلیب نقشه لرله او په غاړو کې به یې راځوړندولې. البته پروتستانت عیسویان له تسبیح سره مخالفت کوي او وایي چې د خدای پاک په کتاب کې تسبیح ته اشاره نه ده شوې. د څېړنو له مخې تر اوسه په نړۍ کې داسې شیشه یي تسبیح پیدا شوي دي چې د لرغونپوهانو په وینا 4000 کاله مخینه لري. هغه کسان چې په تسبیح ذکر کوي هغوی اوږدې تسبیح خوښوي، او هغوی چې د تفنن لپاره تسبیح له ځان سره ګرځوي تر ډیره د لږو دانو تسبیح ورسره وي. د سندل له لرګي جوړې شوې تسبیح دا کمال لري چې ښه بوی ځي. د سندل ونه په هند کې ډېره شنه کېږي، خو د افغانستان په ګاونډ چین کې هم تسبیح جوړېږي. پخوا به په چین کې له اوسپنې او حتی سپینو او سرو زرو تسبیح جوړېدي. د هډوکو تسبیح په ترکیه کې ډېرې دود دي، هلته له آج څخه تسبیح جوړېږي چې ګران بیه دي. همداراز د کپ له هډوکو هم تسبیح جوړېږي. په افغانستان کې مشهورې تسبیح شامقصودي تسبیح دي چې زرغون روښانه رنګ لري. د شامقصود ډبرې په اړه ویل کېږي چې زهر غونډوي، یعنې په روغتیایي حساب ګټورې دي چې څوک یې په لاس کې اړوي را اړوي. افغان حاجان تقریبا ټول له سعودي عربستان افغانستان ته له ځانونو سره تسبیح راوړي. دغه تسبیح د مکې مکرمې او مدینې منورې په بازارونو کې ډېرې پلورل کېږي. په دغو تسبیحو کې شایي ګران بیه یمني تسبیح وي چې له عقیقه جوړېږي. البته نن سبا د مکې مکرمې او مدینې منورې د تسبیح بازارونه تر ډیره چینایي پلاستیکي تسبو نیولې دي. له مکې مکرمې او مدینې منورې پرته د سعودي عربستان په نورو ښارونو کې تسبیح دومره زیاتې نه خرڅېږي ځکه چې تقاضا یې کمه ده. همدارس د فارس خلیج په نورو عربي هیوادو کې د تسبیح بازارونه ساړه دي. که افغانستان ته شو، د کندهار د تسبو جوړونکي چارواکو ته یو وړاندیز لري چې د دوی د تسبیح کاروبار وغوړېږي. دوی وای چارواکی دی د ډبرو د قانونو تړون له دوی سره وکړي او ځینې اسانتیاوې د ورته برابرې کړي. شای یو اسانتیا دا وي چې له سوریا عربستان څخه د راستنیدونکو حاجانو پر تسبیح مالیه وضع شي چې کورنۍ تولید وده وکړي او دوی مجبور شي چې په کور دننه تسبیح د سوغات لپاره واخلي. اوس مهال په کندهار کې په لاس جوړې شوې تسبیح تر ډېره ایران ته سي او بیا له هغه ځایه نورو اسلامي هیوادونو ته صادرېږي. تفصیل په دې راپور کې.
د کندهار ښار اوسیدونکی ملا عبدالله له ماشومتوب څخه د تسبیح جوړولو په صنعت بوخت دی او له دې لارې د خپلې کورنۍ اړتیاوې پوره کوي. د ده په خبره په کندهار کې د تسبیح جوړولو صنعت د لرغونو صنعتونو څخه دی او تسبیح جوړونکي د افغانستان د مختلفو ولایتونو د قانونو له ډبرو څخه بیلابیل ډوله تسبیح جوړوي چې به یې له 1500 افغانیو څخه تر 5000 افغانیو پورې رسیږي.
ډبر خونه دا دی ډېر دایو سره دی مختلف دایونه جوړ په جوړ سره مقصد د بامیانو د خواستون راځي د کلا ته خواستون په خوا راتللی دی. اوس نه ملمیږي د شاغل مشتی د وطن د شاغه د ورو سره راځي د کابل له څخه عموماً ین پخوانو مارکې له کابل ډبره وه ډېره ښه ډبره وه هغه لکه اوس دغه ملا صاحب کیسه درته وکړه خلکو ټکه کړې ده نو دا راتللی د جلال آباد ته راتللی
د تسبو جوړولو کسب ډیری کسانو ته د پلار او نیکه څخه ورپاته دی او دوی وایي دا کسب سلګونه کلونه مخینه لري. تسبیح جوړونکي وایي د ډبرو تسبیح چې ډیری مشهور دي له افغانستان څخه ایران سعودي عربستان او ځینو نورو اسلامي هیوادونو ته صادریږي. د دوی په خبره تسبیح د پخوا په ډول بازار نه لري او رانیونکي کم سوي دي.
بازار خو نه داسې دی ګای نه کې ګرنګ ګای سوري رقم رقم دی واجور نه پر وکړ نه لري ایران ته ځي نو هغه د ایران هغه تومان دی او په دې سره کمزوري دی نو بس کارونه سره ټیټ چې داری خو هم یو بازار ټیټ دی هم یو په دې کار خو بیا هم خلک مجبور دي د خپل خواري او د خپل ضعف په خاطر او په دې نو بیا لکه پردان زور چیرې او په دې خو بیا هم هغه کور او گزاره پکېږي.
د تسبو جوړونکو وایي د طالبانو حکومت د تسبو د ډبرو د قانونو قراردادونه د غیر مسلکي کسانو پر ځای دوی ته ورکړي او ترڅنګ دې د صنعت د ودې لپاره نورې اسانتیاوې هم ورته برابرې کړي ځکه په وینا د دوی صنعت ته هیڅ توجه نه ده سوې.
د دغو قانونو پر ایستل کې جزمو سره دې مرسته وکړي دغه پروژې او مختصلول کې جزمو سره مرسته وکړي د څه د سرمایه کاری د الته چې دا د غره ډبرې راخیږي موږ به حکومت ته یو شی ورکوو حکومت به موږ ته یو شی راکړي.
موږ خپل وطني ډبرې زموږ دا ډېر قیمتي هم دي موږ ګرد خلک ښه روزي پر پیدا کولای شو چې صرف حکومت موږ ته اول د ګرد د خلک ګرد غریب دي د پیسو د دې وطن زموږ ته په اول سر کې ونه کړي او درېم قدم کې چې دا کار وسی بیا به حکومت زموږ دا غوښتنه هم لرو چې دوی موږ ته داسې دغه ځای سبا ونړي دي موږ باره در بدارې بلا چورو ری داس دای جوړ شي 1500 متر دای چې د 35000 پر ټول سي.
تسبیح په افغانستان او یو شمیر نور اسلامي هیوادونو کې ځانګړی ارزښت لري. لدی جملې د سندلوس پنوم تسبیح چې په عراق جوړیږي ځانګړی شهرت لري.
د تسبیح لدی راپور سره به خبرونه راوند غړو زه احمد شبر له تاسو اجازه اخلم شدی وي.
نصیبا بدلا وم دے قبل وما خودنا نصیبا بدلا وم دے قبل وما خودنا پیالے نسکورا وم دے تش وما خودنا پیالے نسکورا وم دے تش وما خودنا دیرا زولنه دې دی جانا تر کو چوڑما تک دې دیر زولن دی دی جانا تر کوچڑو ما تقدیر زولن دی دی جانا تر کوچڑو ما زندان نڑو زندان نڑوں دے تیرو ما خود نا گلے نسکو رون دے تشو ما خود نا گلے نسکو رون دے تشو ما خود نا نصیب بدل وم دے قبل وما خود نا نصیب بدل وم دے قبل وما خود نا پیالے نسکور وم دے تشو ما خود نا پیالے نسکور وم دے تشو ما خود نا کرے سجدے تنا دا پیدا کرے خالق میں کرے سجدے تنا دا پیدا کرے خالق میں کرے سجدے تنا دا پیدا کرے خالق میں کرے سجدے تنا تا پیدا کرے تندیا مت وم دے لگو ما خود نا تندیا مت وم دے لگو ما خود نا پیالے 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 نہ سور و مت شو مخود نا پیالے نہ سور و مت شو مخود نا تشو مت شو 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 مت شو مخود نا خود نا خود نا خالق میں کا کرے سجدے تنا تا پیدا کرے تندیا مات وم دے لگو ما خود نا تندیا مات وم دے لگو ما خود نا چہر میرا تزما ستا جڑوا پک بلے گی دیار دی تصویر خالا رو میں خود نہ رو میں خود نہ رو ہیرو 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 خود نا 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 خود نا خود نا خود نا دیار دی تصویر خالا ہیرو ما خود نا پیالے پیالے نسکو روم دے تشو ما خود نا پیالے نسکو روم دے تشو ما خود نا
تاسی اوریدونکو کولای سئ چې په دری ژبه هم پر خپلو بیلابیلو مسایلو خپل صوتي پیغامونه د واتس اپ له لارې راولېږئ. زموږ د دری برخې د واتس اپ شمیره ده شمیره بیا تکراروم 00 24 11 24 81.
شماره های تلفن را من هم یک بار برایتان آهسته آهسته میگویم: 00 42 02 21 12 46 01. منتظر پیام های شما به زبان دری.